بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه او نیکې پرزینې ومني. عزیزانو، نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال تلې د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال در ربیع الاول د میاشتې لا اومی او د 2023 میلادی کال د اکتوبر لا 14 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې لمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي. ل خبرونه ورسته به یو سیاسي تبصره اوردل شي چې پاکستان ته د ایران د پوز د لوی درستی سفر د دفاعي اړیکو پیاوړتیا ته د تهران او اسلام آباد ستراتیژیکا کتنه تر عنوان دی. لدی ورسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پانه پروگرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم په خوده باور تر عنوان دی او پروگرام درته وړاندې کیږي. او لدی ورسته هم بیا په افغانستان کې ورور وژنه تر عنوان دی پروگرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ دا خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی ولنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام وکړي د محل خبرونه ده. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران او پاکستان د دوار خیز اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا آسمان ولایت د مدافعانو مانورا پایتا ورسیده. تاجکستان وی چې احمد مسعود د لند وخت لپاره ورغلی وو او د اسلامي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران کابل ته ورسی. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامی ایران او پاکستان د دوړخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د نړیوال راپور سره سم جنرال باقری د پاکستان لا لومړی وزیر عمران خان سره په کتنه کې لا جنرال باجوا سره مهمو سلاو مشورو ته په اشاره سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او پیاوړتیا چې په ورستیو کلونو کې پراخه شوې ده ضروری بللی ده. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم په دغه کتنه کې د سرحدي اقتصادي پوځي او امنیتی زمینو کې لا ایران سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د پاکستان په ژمنتیا ټینګار کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر ښاغلی عمران خان ټینګار کړی چې د افغانستان کړکیچ هیڅ کله پوځي حل لاره نه ده درلودلې او باید د افغانستان د ټولو داخلي ډلو په ګډون یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. جنرال باکری لا د مخکې د پاکستان د پوز لا مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتنه او خبرې اترې کړې وې. د ایران د پوز لوی درستی جنرال محمد باقری پاکستان ته د خپل رسمي سفر په دوهم ورځ د پوز لا مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. د هر کلی لا دستور ورسته د ایران او پاکستان رتبا پوزی پلاوی رسمي خبره پیل کړي. د ایران د پوز لوی درسي جنرال محمد باغری او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دوړ خزواړي کو د ترټولو نویو بدونو او د افغانستان په شمول د سیمې د بدلونو په حق لا غور وکړ. ایران او پاکستان د پوز دغو مشرانو په تیرو کلونو کې د دوو ګاونډیو هیوادونو د پوزي امنیتی او سرحدي تعاملاتو د ودې په بهیر باندې د ډاډ په څرګندولو سره د دغو تعاملاتو د زیاتولو په حق لا اراده څرګند کړی ده. ګرانو مینوالو، په دې اړه لا خبر نورسته مفصله سیاسي تبصره هم اوریدلې شي. د آسماني ولایت د مدافعانو مانورا پایتا ورسیدا. د خاتم الانبیا د دافع هوا د ګډي چاوڼې قماندان خاغلی رحیم زاده ویلي چې د آسماني ولایت د مدافعانو د دافع هوا تخصصي ګډه مانورا لمخ کې ټاکل شوی خپل ټولو هدفونو ته په رسیدا سره پایتا رسیدلې ده. د زیات کړه دغه مانورا له کومې پیښې پرته او ټولو ایمنی اصول په رعایتولو سره ختم شوه او خپل ټول هدفونو ته چې له مخکې په دقیق ډول پلان شوي وو رسیدلې ده. د افغانستان د اوسنی حکومت دنده د ترهګرۍ له منځه وړل دي. ایرنا خبری آژانس ویلي د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکو شورا مشر خاغلی کمال خرازی ویلي چې د اوسنی حکومت وظیفه ده چې ترهګره د افغانستان له ډګره حذف کړي. هغه زیاته کړه له ترهګرې سره مقابله او د داعش ترهګرې ډلګې لخوا په جماعتونو او ښوونځیو کې د بېګناه انسانانو د وژلې په شان د جنایتونو مخه نیول په لومړي درجې کې د افغانستان د اوسنی حکومت دنده ده چې ترهګر د افغانستان له ډګره ختم کړي. کمال خرازی ویلي چې طالبانو ګټې دا ایجابوي چې په واکمنۍ کې د طالبانو کلچار بدل شي چې د افغانستان دننه سوله او له ګاونډیانو سره د هغه د ښه ګاونډیتوب نیت تحقق ومومي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر خاغلی کمال خرازی هم درز ویلي چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت روا ګټې د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت تامینول د ایران د اسلامي جمهوریت خاورې ته د ترهګرو د نفوذ او د ترهګرو ډلو د فعالیت مخه نیول، ایران ته د نشیزو موادو د انتقال مخنیوي، په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو او د نورو افغان قومونو د حقوقو رعایتول، د افغانستان د خلکو د میراث د یوې برخې په توګه د فارسی ژبې پراخول، په ایران کې د میشت افغان کډوالو د بیرته ستنیدا د زمینی برابرول، د ایران د اوبو د حق تامینول، د افغانستان او ایران ترمنځ د تجارت او د سوداګرۍ پراخول او د افغانستان په بیا رغونه او پراختیا کې ګډون کول دي. خغلی خرازیم در ازبلی چې د افغانستان په خوره کې د ناټو او د امریکا د ځواکونو په شمول د بهرنیو نیواګرو عسکرو څو لسیزې شتون او هغه غمیزې چې دوی رامنځته کړې باید د افغانستان د مظلومو خلکو او د واکمنانو لپاره د عبرت درس وسي چې دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو او د سیمې د قدرتونو ځاله جوړه نه شي. د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر خاغلی خرازی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ایران سیاست د طالبانو په کړچار پورې اړه لري او که چیرې په افغانستان کې د حرکت لاره د پراخ بنسټ او حکومت د جوړېدا د ټولو قومونو د امنیت او حقوقو د تامینېدا له ترهګرې سره د مقابلې او د ښه ګاونډیتوب د سیاست د غوره کولو په لاره کې وي، د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت او ملت سره هر ډول ملګرتیا کولو ته تیار دی. تاجکستان وایي چې احمد مسعود د لنډ وخت لپاره ورغلی و. رسته له دې چې ځینو رسندیو راپورټ ورکړ چې تاجکستان حکومت د افغانستان د ولسمشر پخوانی لومړي مرستیال امرالله صالح او احمد مسعود ته ویلي چې ځانونه ډېر ښکاره نه کړي. د تاجکستان د حکومت سرچینو اعلان وکړ چې احمد مسعود د لنډ وخت لپاره دوشنبې ته ورغلی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. تاجک سرچینو هم در از ویلی چې احمد مسعود ورسته لدی دو شنبه ته ورغله چې د دغه هیواد ولسمشر امام علی رحمان د ستمبر په 12 ویل هیواد به د طالب چارواکو او احمد مسعود په مشرۍ د افغان تاجکانو ترمنځ د خبراترو قربتوب وکړي. که څه هم د تاجکستان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مخالفان لا هم د پنجشیر زنی غرانې سیمې په کنټرول کې لري، خو تر اوسه پورې د پنجشیر په شمول د افغانستان په هیڅ ځی کې د طالبانو پر ضد د مقاومت په اړه کوم راپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به کابل ته ورشي. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې کابل ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپورټ له مخې د اسلامي هیوادونو په هغو وزیرانو کې چې ډېر احتمال شته کابل ته لاړ شي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مود چاوش اوغلو او د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزیره میرمن رتنو مرسودی شامل دي. ښاغلی اوغلو له اغلی مرسودی سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې ویلي چې موږ د افغانستان وضعیت لا نقد تعقیبوو. موږ په راتلونکي وخت کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره کابل ته ورځو. د افغانستان په اړه د جی شل په سرمشریزه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د بشري کړکیچ او پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو په اړه د جی شل هیوادونو له لوري د یوې دائمي کاري ډلې د جوړېدا وړاندیز کړی دی. امریکا د افغانستان شتمنۍ نه آزادوي. تسنیم خبری آژانس وایي چې په داسې حال کې چې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا په دلیل د انساني کړکیچ په درشل کې د سپینې ماڼۍ ویاندې میرمن جین ساکی ویلي چې واشنگټن د دغو شتمنیو د آزادولو کومه اراده نه لري. میرمن جین ساکی په افغانستان کې له انساني کړکیچ سره د مقابلې لپاره د شل ډلې د ځانګړې غونډې له جوړېدا وروسته په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو لپاره د واشنگټن په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغې ویلي چې د شل ډلې مشرانو د افغانستان په باره کې په ځانګړې غونډه کې د افغانستان له خلکو سره د بشردوستانه مرستو د نیغ په نیغه وړاندې کولو لپاره په خپلې ډله ییزې ژمنې ټینګار وکړ، داسې چې مخکې د خپلواکه نړیوالو مؤسسو له لارې ورته اشاره شوې وه. جیم ساکی په دې خبرې سره چې امریکا په دغه غونډه کې افغانستان ته د نورو مرستو ورکولو ژمنه نه ده کړې، وویل چې موږ ژمن یو د خپلو شریکانو په ملګرتیا سره د افغانستان خلکو ته نیغ په نیغه بشردوستانه مرستې ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه په ډېره ذلیلانه او شرمونکي ډول وتلې ده. په کابل کې د ترکیې سفیر د طالبانو له عدلیه وزارت سره د ملګرتیا لپاره د دغه هیواد د چمتووالي خبر ورکړ. د تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکوي چې په افغانستان کې ترکیې سفیر جهاد ارګینای د طالبانو د عدلیه وزارت له سرپرست عبدالحکیم شرعی سره په کتنه کې ویلي چې انکارا چمتو ده چې د طالبانو له موقته حکومت سره ملګرتیا وکړي. ارګینام زیاته کړې ده چې ترکیه به د طالبانو له عدلیه وزارت سره د متخصصینو د ورلیږلو او کارمندانو پر روزلو کې ملګرتیا وکړي. دا د دې مهال خبرونه پاملرنې مې یوه دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
پاکستان ته د ایران د پوز د لوی درستی سفر د دفاعي اړیکو پیاوړتیا ته د تهران او اسلام آباد ستراتیژیکا کتنه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. ایران او پاکستان ګډې ګټې او هدفونه لري او په همدې دلیل د دواړو هیوادونو د چارواکو کتنې او صلاح او مشورې له ستراتیژیک اهمیته برخورې دي. هم دې موضوع باندې ټینګار سره د ایران اسلامي جمهوریت د پوز لوی درستیز جنرال محمد باقری د یول رتبا پوزي پلاوی په مشرۍ د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه د دغه هیواد پلازمینه اسلام آباد ته ورسیده. د دفاعي اړیکو ملګرتیا او پراخول د ګډې سرحدي ملګرتیا زیاتول لا تر هغه سره مبارزه او د اسلامي نړۍ او د سیمې په بدونو باندې غور کول د ایران او پاکستان د چارواکو د خبرو اترو چورلیزونه دي. په تیرو کلونو کې د ایران او پاکستان پوځي او دفاعي ملګرتیاو ډیر پرمختګ کړی دی او دغه ملګرتیاوې په تیرو څو کلونو کې په تهران او اسلام آباد کې د ایران د پوځ د لوی درسیز بریګ جنرال محمد باغری او د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کتنو سره نوی پړاو ته ورداخلي شوې دي. په مخکنیو سفرونو کې د خبرو اترو اهمیت او غوره شویو فیصلو ته په پام سره د دواړو هیوادونو د پوځي او د امنیتي موافقو جاجول د پاکستان لال وړودبا سیاسي پوځي او دفاعي چارواکو سره د ایران د پوځ د لوی درستیز جنرال باقری د خبرو اترو چورلیزونه دي. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال باقری د غراز د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. پاکستان د ایران یو مهم ختیز ګاونډي هیواد ګڼل کیږي او د دواړو هیوادونو غږ ملتیا په سیمه کې د امنیت او ثبات د ګډوډولو ډیر پلانونه شنډولی شي. د ایران او پاکستان د ظرفیتونو په څنګ کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو کلتوري، تاریخي، دینی او قومي نږدېوالیو د دواړخیزو اړیکو د پراختیا اهمیت دوه چنده کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان له دې نظره د ګډو ملګرتیاو او اړیکو د ژورتیا او پیاوړتیا لپاره ستر فرصتونه لري او د سیمې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو په لړ کې ګډ فعالیتونه کولای شي. په دې اساس د سیمې له هیوادونو په تیره به ګاونډیانو سره د اړیکو پیاوړي کول او د ډېرې ملګرتیا کول د ایران د سیمه ییز سیاست په لومړیتوب کې دی او پاکستان په دې زمینه کې له ځانګړې زی برخمن دی. د پاکستان د پارلیمان نائب رئیس قاسم خان سوری په همدې حکله په اسلام آباد کې د ایران او پاکستان پارلیمانی دوستۍ ډلې لاپلاوي سره په کتنه کې وویل چې د پاکستان په تیره بیا د لومړي وزیر عمران خان اراده د ایران له ورور، دوست او ګاونډي هیواد سره د اړیکو له مخکې څخه زیات پیاوړي کول دي. ایران او پاکستان د اسلامي هیوادونو په ملګرتیا مؤسسې، په اقتصادي ملګرتیا مؤسسې ایکو او دغه راز په شنګای ملګرتیا مؤسسې کې د فعالو غړو په توګه د سیمه ییز پیوستون او ملګرتیا لپاره د پام وړ ظرفیتونه لري. پر دې سربیره ایران او پاکستان په تیره بیا سرحدي ولایتونو کې دغه ملګرتیا د پراخولو کوشش کوي. د همدغه هدف لپاره د سرحدونو امنیت، ګډې سیمه ییزې ملګرتیاوې او د سیمې په تیره بیا د افغانستان په حالاتو غور کول په دغه سفر کې د ایران او پاکستان د چارواکو د سلا او مشورو موضوعګانې دي. د تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سرانه خبرونه اورئ.
تاریخ
پانا
قدر من اوریدون که از مفاتیم سلامونه او نیک پرزوینه و منه عزیزان و سم ده تاریخ یا و بلا پانا تاسو تا ورانده که وم لکه چنگه چه پویر رینن ده زیارت و رازی ها پین شمبه ده یو زر چلور سوم هیجری المریسکال ده میزان یا تلی ده میاشتی دو ویشتم نیتا ده چه ده چوال سو دری چل ویشتم هیجری قمری کال ده ربی و لول یا لمره خور لومی او ده دو زر یا ویشتم میلادی کال ده اکتوبر لچوال سمی نیتی سرا برابر ده. دوزره 1580 کال پخواله میلاد 1590 کال مخکی د اکتوبر په 14 نیټه کوروش اخامنشی د بچایې په څوکۍ کې ناست او په ایران کې د اخامنشیانو د بچایې لړۍ بنسټ کې خوت. دا کوروش خامنشی وقت لرسیدو او پا بابل تاتوبی لحمله او نیولو روست لمیلاد 1509 کال مخی دا اکتوبر پا 14 دا بابل پا عبادت زای که دا غا پر سر دا باچه تاج که خودل شو. لدی وخت وروسته و چې د خامنشیانو د لړۍ بچای پیل شو او په ایران کې بچای حکومت جوړ کړ. کورش په پیل کې شوش خپل پلازمینه وټاکله او وروسته تر کلونو کلونو پورې له بیلابیلو قومونو سره جنګونو ته مخه کړه، تر دې چې په یوه جنګ کې ټپي شو او له میلاده 1509 کاله مخکې له 10 کلنۍ بچای وروسته مړ شو. د اخامنشیان د لړۍ د حکومت پړاو له میلاده مخکې تر 310 کلونو پورې، یعنی تر 200 کلونو پوری اوجد شو او بالاخره د مقدونی اسکندر پلاس پاچایی نسکور شو. اتش پیتا کال مخکی دا 1953 میلادی کال دا اکتوبر پا 14 نیتا وسلوالو سیهونستانو دا اردون سیند پلوی دیزغاره کی واقع پا قبیه کلی کی یو بل جنایت وکر. دوی په دغه کلی کې په حمله او د هغه په نیولو پسې تر 2 ورځو پورې د بیګناهو فلسطینیانو وژلو او د هغوی د کورونو تباه کولو ته مخه کړه. د صهیونیست رژیم پوځیانو چې د دغه رژیم پخوانی لومړی وزیر آریل شارون قومانده په غاړه درلوده، د 240 ماشومانو، ښځو او سړیو پر عامې وژلې سربیره په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان کړي او هغوی په لسګونو کورونه ښونځي په بمونو سره والوزولې. دغه عامه وژله د صهیونیست رژیم په تیره بیا د دغه وحشي رژیم د پخوانی لومړی وزیر آریل شارون د حکومتي ترهګرۍ یوه څرګنده بیلګه شمیرل کیږي. شپږ ویشت کاله وړاندې د 1440 لمریز کال د تلې د میاشتې په 22 نیټه یو ستر فقی آیت الله محمد باقر محسنی ملایری په 90 کلنۍ کې وفات شو. د قوم د علمیه حوزه یو نامتو څیره آیت الله محمد باقر محسنی ملایری په 1250 لمریز کال کې په نجف اشرف کې په یو علمي او با فضیلته کورنۍ کې نړۍ ته سرګرنې کړې. هغه په ماشوموالي کې له خپل پلار سره ملایر ته لاړ او له مقدماتي زده کړو وروسته د مشهد مقدس علمیه حوزې ته لاړ. آیت الله محسنی د قوم د علمیه حوزې له تاسیس سره په یو وخت دغه ښار ته هجرت وکړ او د آیت الله عبدالکریم حایری یزدی او ورپسې د سید حسین بروجردی په محضر کې حاضر شو او لوړې علمي درجې یې ترلاسه کړې. آیت الله ملایری یو شپږبندې کوونکی عابد او په بیلابیلو علمونو پوه عالم و. درویشت کاله پخوا د 1490 لمریز کال د تلې د میاشتې په 22 نیټه د ایران یو اوسمهاله مشهور ادیب او شاعر استاد سید محمد علی سفیر په 80 کلنۍ کې وفات شو. هغه په پیل کې تر یوه حد حوزوي علمونه زده کړل او ورپسې د تهران د پوهنتون له معقول او منقول پوهنځي فارغ تحصیل شو. د سفیر په فعالیتونو کې د ایران د اسلامي تعلیماتو د ټولنې د تهران د حسینی ارشاد د ودانۍ په تاسیس د ملګرتیا په څیر د دینی او کلتوري مرکزونو تاسیس ته اشاره کولی شو. استاد سفیر الوړه تب ستر همت او مجاهدت او د حق او حقیقت په لاره کې استقامت درلودونکی وو او په ډول ډول شعرونو کې د استاذۍ په هنر سربیره په هنري کارونو کې هم مهارت درلود. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاره، عزیزانو اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شیو چې ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو چې د عقل او د دین ترمنځ اړیکه نومیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د عقل او دین یا د علم او د دین اړیکه د بشر د تاریخ یو تر ټولو زوړ او ژور بحث دی. دغه بحث په لومړیو پیړیو کې د مسیحیت په دنیا او له دوهمې هجري قمري پیړۍ څخه په اسلامي نړۍ کې مطرح وو او دی. په دینی تفکر کې د عقل د ځای او د عقل او د دین ترمنځ د اړیکې په هکله بېلابېلې لیتوګې مطرح شوې دي. مونږ په دغه پروګرام کې کوشش کړی دی چې د عقل وړ مقام ته په پام کولو سره چې په اسلام دین کې ورته اشاره شوې ده او د دیني ارزښتونو د فطري او ذاتي توب په هکله پیاوړي دلایل شته، د اسلامي تفکر په هندسه کې د عقل رول او منزلت روښانه کوو او هغه ثابتوو چې دین نه یوازې له عقل سره په ټکر کې نه دی، بلکې تل د بشر د پوهې او د عقل ګرایه تر ټولو ستر ملاتړی وو او دی، او د الهي وحي په سیورو کې له عقل څخه په کار اخیستلو باندې ټینګار سره د انسان کمال ته د رسولو او د هغه د همیشنۍ نیکمرغۍ هڅه او کوشش کوي.
انسانان په ګروهنو او تفکرونو کې له اختلاف سره سره په یوې موضوع کې یو شان نظر لري، او هغه دا چې د بشر ټول وګړي یعنی ټول خلق کمال او خوشبختی غواړي، څرنګه چې ټول مکاتب او ایدولوژیان تل د خپلو پیروانو د لوړتیا او د نیکمرغۍ د تامینولو ادعا کوي او د کمال او د خوشبختی څوکې ته د رسیدا یوازنۍ لاره له خپلو لارښوونو او حکم څخه پیروي کوي. خو باس او اساسي اختلاف داسې لاره ده چې د هغو له لارې نیکمرغۍ او د کمال څوکې ته رسیدلی شو. په وروستیو پیړیو کې د بیلابیلو فکري مکاتبو، متفکرانو او عالمانو د انسانانو د ژغورنې او د نیکمرغۍ د لارې د کشفولو لپاره ډیر نظرونه بیان کړي دي، خو له بده مرغه ځینې کسان د جهالت یا د غرض ورزۍ په وجه هغه وخت چې کله ټولنه له ټولنیزو، اقتصادي او یا سیاسي کړکېچونو سره لاس و ګریبان ویني، نو له دغه فضا ناوړه استفاده کوي، نو له عقل څخه د دین د بیلیدا او د علم او ایمان ترمنځ د نه ارتباط په عقل ادعاګانې بیانوي او داسې القا کوي چې دین له عقل سره په ټکر کې دی او د انسان د نیکمرغۍ، کمال او د علمي پرمختګونو خنډ دی.
خواګوریدونکو، د بیلګې په توګه هغه څه چې مونږ نن سبا وینو د نړۍ په کابو ټولو هیوادونو کې د کورونا د ساري ناروغۍ خپرېدل دي چې د ټولنو رواني، اقتصادي امنیت او د روغتیا او د سلامتیا بیخ بنیانې تر پوښتنې لاندې وروستلې دي. که څه هم په دغه وخت کې له نړۍ څخه د کورونا ویروس د زر ختمېدا لپاره له خدای پاک څخه د مرستې او د رمغ د رامنځته کېدا لپاره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دین ته د خلکو د مخه کولو او د معنویت زیاتېدا کتونکیو، خو په دې مینجمنټ کې داسې کسان شته چې له عقل څخه د دین او له علم څخه د ایمان په جلا کولو سره د بشر د ژغورنې یوازینۍ لاره د علم په پرمختګ کې ویني او باوري دي که چیرې ایمان او دین کولی شو چې له بشر سره مرسته وکړي، نو تر اوسه بشر باید د کورونا ویروس له دغه شر څخه خلاص شوی وای. په داسې حال کې چې بشر تر اوسه له دغه شر څخه نه دی خلاص شوی او له دې سره په یو وخت د علم پرمختګ ته په مخه کولو سره د کورونا ویروس د واکسین د جوړولو کوشش کوي.
د عقلي علوم او د دین د حوزې څیړاندې د عقل او د دین او یا د علم او ایمان ترمنځ د اړیکو په عقله غور کولو کې درې افراطي یعنی سرزوري تفریطي او منځلاري لیتوګي مطرح کړي دي. د سرزوري لیتوګي پر اساس هر دینی مسله چې عقل وکولای شي د هغه په سموالي ټاپه ووهي د دین برخه ګڼل کیږي، او کچیر عقل د نوموړي مسلې په درک کولو کې ناکامه ووسی نو د دغه مسلې په توجیه کولو لاس پوري کوي. د تفریطي لیتوګي پر اساس عقل د خدای د وجود د وحی او د رسول د استولو د ضرورت په شان معرفته د ورننوتلو کلیده، او بیا څنګه ته کیږي او بشری ټولنه د دین په محتوا سره یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې دی چې ټاکل شوی ده دین په ټولو وختونو کې د بشر د لارښوونې تل بله ډیوه او څراغ واوسي. د معتدلې یعنی انډوله لیتوګې پر اساس چې سمه لیتوګه ګڼل شوې ده، عقل په دې سربیره چې د دین معرفو ته د ورننوتلو کلیده ده، داسې روښانه څراغ دی چې د الهي تعلیماتو او حکمونو په څنګ کې چې سپارښتنه یې شوې ده د دین د خزانې محتوا او د معارفو ترلاسه کول ممکن کوي. انسان د الهي دین په څنګ کې په بشري عقل باندې په تکیه سره د ډاډ ور معرفت ته لاسرسی پیدا کوي، او د عقل له لارې د دینی معرفو په درکولو او د دین له لارې د ښو او د بدو کارونو په پیژندلو سره د خپل کمال او د نیکمرغۍ پروګرام په ګوته کوي.
داسې کامل انسان چې خدای پاک پرشتو ته حکم ورکوي هغه ته سجده وکړی، او د قرآن کریم د بقرې سورې د دیرشم آیت پر اساس انسان په ځمکې باندې خلیفه الله او د خدای جانشین معرفي کوي. هغه داسې څوک دی چې ټول انساني ارزښتونه په غږمله ډول په ځان کې روزي، او کله چې د ستا پروردګار پرشتو ته وویل زه په ځمکه کې یو جانشین وټاکم، په حقیقت کې د الهي خلیفه درجې ته رسیدل لایحی الهی لارښوونه هدایت پرته نه ترلاسه کیږي، او انسان باید پوه شي چې ټول وخت خدای پاک ته محتاج دی او نشي کولی په عقلي قوې سره چې هغه هم د خدای ډالۍ کړی شوی شی دی په یوازې ځان د کمال لره عمومي.
که څه هم د عقل ارزښت لوړ دی، خو په هغه غور کول او د یو ارزښت په سرزوري ډول بندوبست کول او له نورو ارزښتونو غفلت کول یو ستر انحراف او له انساني کمال څخه د لیرې کېدا عامل دی. د اسلام په تربیتی او هدایتي نظام کې ارزښتونه یو اخشل شوی او مرتبطه ټولګه ده، او هغه په جلا ډول لاسته نشو راوړل، او کچیری داسی وشی نو د خپل ارزښت ماهیت له لاسه ورکوي او هغه په ارزښت ضد بدل شوی، ځکه چې انسان د تعادل او د جامعیت له چورلی څخه استلی دی. یوازې د انسان پنځون کې یعنی خدای دی چې د ژوند لپاره پروګرامونه وړاندې کولی شي چې لومړی د انسان ټول وجودي اړخونه او ارزښتونه وپیژني او له هیڅ استعداد او ارتیا غفلت و نکری، او دوهمه دا چې د دغو ارزښتونو د ودی او د هدایت په بهیر کې د هغو ترمنځ پرله پسې ارتباط او غژملتیا ته پام وکړي.
Thank you. قدرمن اوریدونکو، اسلام دین نه یوازې د عقل او د عقلانی تفکراتو د ودې مخه نه ده نیولې، بلکې انسانان په ټولو زمینو کې تفکر او عقلانی تعقل ته وربولي. قرآن کریم د عقل او د عقلانی تفکر لپاره ډېر لوړ مقام ته قایل دی، تر دې چې په څه د پاسه درې سوه آیاتونو کې له عقل د استفادې په مسلې غور کړی دی. د بېلګې په توګه قرآن کریم د انفال سورې په 22 آیت کې د انسان د انسانیت اساسي رکن عقل ګڼي، او هغه څوک چې له خپل عقل څخه کار نه اخلي د ځناور په لیکه کې راولي او فرمایي. د خدای په نس تر ټولو بد خوځندگان هغه ړنده او ګونګیان دي چې تفکر نه کوي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم عقل د انسان د دین د ساتونکو ستنې په توګه معرفي کوي او فرمایي، د انسان کیوام یعنی ساتون کې د هغه پوها دا او څوک چې پوها نه لري په حقیقت کې دین نه لري.
قران مجید چې د بشر د نیکمرغۍ کتاب دی، د خپلو نورانی آیتونو په مستقیم او غیر مستقیم دلالتونو سره د انسان پام د تفکر او له عقل څخه د کار اخیستلو اهمیت ته اړوي. څرنګه چې د قران کریم د انعام سورې په 15 آیت کې راغلی دی، قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، هغوی ته ووایا آیا ړنده او بنا یو شان دی، آیا فکر نه کوئ؟ د اسلامي علومو په حوزه کې ستر متفکر او فیلسوف استاد شهید مرتضی مطهری د عقل د مکتب په کره کتنې کې چې د انسان جوهر یوازې انساني عقل ګڼي ویلی دی، موږ په اسلامي متنونو کې د عقل دومره ملاتړ وینو چې په هیڅ دین کې نه لیدل کیږي. مسیحیت د ایمان په قلمرو کې د عقل لپاره د لاسوهنې حق ته قایل نه دی، او وایي په هغه ځای کې چې انسان باید ایمان راوړي حق نه لري فکر وکړي. په اسلام کې بیا خبره بیخي افوټه ده. په اسلام کې د دین اصول له عقل سره سمون خوري، او له عقل پرته بل هیڅ شی د لاسوهنې حق نه لري. شهید مطهری د علم او د ایمان د اړیکې په عقل د انسان او د ایمان په نوم خپل کتاب کې ویلی دی، علم او ایمان نه یوازې له یو بل سره په تضاد کې نه دی، بلکې د یو بل بشپړون کې دی. ښکاره خبره ده چې نه علم کولی شي د ایمان ځای ناستی شي، او نه ایمان د علم ځای ناستی کېدلی شي، چې موږ ته طبیعت راوپیژني او د هغه قوانین موږ ته کشف کړي. ایمان باید د علم په رڼا وپیژنو، او ایمان د علم په رڼا کې له خرافاتو لیرې پاتې کیږي، او له علم څخه په لیرې پاتې کېدا سره ایمان په جمود او تعصب بدلیږي. پر دې اساس د اسلام سپیڅلی دین نه یوازې له عقل سره ټکر نه لري، او د عقل د پیاوړتیا او د غوړېدا مخه نه نیسي، بلکې د دین د یو پیاوړي مټ په توګه د عقل په معرفي کولو سره انسان تفکر او تعقل ته اڅوي، او د عقل د ودې زمینه برابروي. نو بیا څرنګه ادعا کولی شو چې دین په انسان کې د عقل د قوې د وده کولو خنډ دی؟
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، د عقل او د دین ترمن د اړیکې په هکله ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
افغانستان کې ورور وژنه،
د ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
له یو وینا سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې په افغانستان کې د ملکي خلکو پر خلاف د بمی حملو د دوام په دغه هیواد کې د ورور وژنې او د افغانستان د خلکو د امنیت د ساتلو په وړاندې د طالبانو د مسؤلیت په هکله ده. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د جمعې ورځ د تلې د میاشتې شپاړسمه نیټه، یعنی د اکتوبر اتمه ورځ وه چې په افغانستان کې د یوې ترهګرې حملې خبر دغه هیواد یو ځل بیا د نړۍ د خبرونو او رسندیو په سر کې راوسته. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د ټغر لا ټولېدو وروسته داسې تمه کېده چې د دغه هیواد له آسمانه د نیواک د سپیره سیوري لا لیرې کېدو وروسته د افغانستان د خلکو کړاوونه او دردونه پای ته رسېدلي دي. خو ناڅاپه د کندوز ولایت په خان آباد کې په سید آباد جومات کې د ترهګرې حملې بوګنون کې خبر تر غوږونو شو چې پکې پس سلګونو لمونځ کوونکي شهیدان او ژوبل شول. البته دا لومړی ځل نه و چې په افغانستان کې دغه شان یوه پیښه رامنځته کیدله، او له دې مخکې هم په افغانستان کې د ملکي وګړو په خلاف د دغه شان حملو شاهدان وو. او توا د افغانستان د مظلومو خلکو په تیره بیا شیعانو مصیبتونه نه ختمیدونکي دي. څه وخته مخکې د سږ کال د غوی په اتلسمه نیټه هم چې د روژې پین ویشتمه نیټه وه، د کابل د لویدیځ په شیا میشته سیمه دشت برچی کې څو بوګنوونکي چاودنې وشوې چې کابل یې د غم په دوړو ولړو، او سړکونه د هغوی ماشومانو جنکیو له بې ځانه تنو ډک شول چې عمرونه یې له نهو تر څوارلسو کلونو وو. همدغه شان نورې بوګنوونکي حملې هم په کابل، مزار، هرات او د افغانستان په نورو ښارونو کې شوي چې مسؤلیت یې داعش ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
عزیزانو، په داسې حال کې چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ولس که هغه شیوي او که سنی تل د یو بل په څنګ کې په سوله ییزه توګه اوسېدلی دي، او تاریخ ګواه دی چې د افغانستان د مسلمان ولس په منځ کې مذهبي تفرقې هیڅکله ځای نه دی درلودلی او دغه دواړه همیشه له یوه بله نه جلا کېدونکي دي. خو سره له دې په دا وروستیو کلونو کې په تېره بیا د اشرف غني په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د ورور وژنې او تفرقې سپیره مخ لا ډېر بربند شو، او په وروستیو کلونو کې به په افغانستان کې په لسګونو او سلګونو بېګناه مسلمانان چې اکثر یې شیعیان وو په شهادت ورسېدل. د افغانستان خلک هیله من وو چې په افغانستان کې د نوي حاکمیت پر راتګ سره دغه لړۍ پای ته ورسیږي، خو ظاهرا د دغه هیواد دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلک د آرامښت ورځ وبیني. د دغه اکثره حملو مسؤلیت په تېره بیا د کندوز د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. له دې چې ورتېر شو، په افغانستان کې د داعش په شان مجهول الهویه ډلې هویت څه دی او دا څوک دی چې له کومه ځایه اوبه کیږي؟ تر دې مهمه پوښتنه خو دا ده چې دغه شان پیژې د طالبانو لپاره د خپل مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره چې سختې هلې ځلې کوي او هیوادونو ته یې سفرونه هم پیل کړي او په افغانستان کې د امنیت د راوستلو خپله لویه بریا ګڼي، او همداراز د افغانانو ټولنې لپاره څه وي؟
دوستانو به لشک اوس چې د نیواک سپیره سیوری د افغانستان له اسمانه لیرې شوې، باید تمه ونه لرو چې هر څه سم شي او کرار کرار دي، بلکې که د افغانستان نوي واکمنان له تیره وخته عبرت وانخلي او د داخلي او بهرنیو دښمنانو له دسیسو غافله شي او مهمې سپارښتنې هیر کړي، افغانستان به د نویو او لا بوږنوونکي پیښو کوربه وي. او د هغه خبره ده چې حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی په خپل هغه پیغام کې هم ورته اشاره کړې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مناسبت یې ورکړی، او په دغه پیغام کې د استکباري طاقتونو توتیو ته اشاره کړې ده او د هغو په هکله خبرداری ورکړی و. هغه ځواکونه چې ډېر په شرم او ذلت سره له افغانستانه وتلو ته مجبور شول. په وروستۍ پیښه کې هم له طالبانو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې بهرنیو او داخلي دسیسو ته پام وکړي او د خلکو امنیت وساتي، لکه څنګه چې حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی هم په خپل پیغام کې چې د کندوز د پیښې په اړه یې ورکړې دې خبرې ته اشاره کړې ده او فرمایلی دي: د ورور او ګاونډي هیواد افغانستان له مسؤولانو په کلکه تمه کیږي چې د دغه لوی جنایت خونړي عاملان د خپل عمل په سزا ورسوي او په لازمو تدبیرونو سره د دغه شان غمیزو مخه ونیسي.
طالبان دا کوي چې په خپلواکه توګه له داعش سره د مقابلې توان لري او په دې زمینه کې له امریکا سره ملګرتیا نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو وړاندیزي استازي سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل طالبان به په خپلواکه توګه په افغانستان کې د داعش په شمول له سرزورۍ سره مبارزه وکړي او په دې زمینه کې نیت نه لري له واشنگتن سره ملګرتیا وکړي. سوهیل شاهین ټینګار وکړ طالبان په خپلواکه توګه په افغانستان کې د داعش ډلې د مبارزې کولو او د هغې د لمنځه وړلو جوګه دي. د سیمې د کار پیژاندو لخوا د طالبانو دغه دریز یو سنجول شوی دریز ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د پردیو هیوادونو د ډیرو دسیسو مخه نیولی شي، خو په ټول کې کار پیژاندي باوري دي چې طالبان به په راتلونکي کې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره له ډیرو سختو چلنجونو سره مخامخ شي. دغه چلنجونه به هم د داعش په شان د ډلو لخوا واوسي او هم د نورو ډلو لخوا. د طالبانو لپاره رامسته شوي چلنجونه چې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په استخباراتي ادارې کې د طالبانو مخالفان هم کولای شي په حکومتي چارو کې د طالبانو مقام ته د ګزار د ورکولو او د امنیت په تامینولو کې دغه ډلې د بې وسه ښودلو سره خونړۍ بم چاودنی وکړي.
د سیاسي مسایلو کارپیژان د تمیم باعث باوري دی د افغانستان د خلکو مخالفان چې د ترهګرو حملو نیت لري نه غواړي د هیواد خلک امنیت ولري. دغه ترهګر د ناډي او د سیمې په سویا لا بیلابیلو ملاتړونو برخمن دي او په مذهبي مرکزونو کې بم چاودنې مذهبي تاوتریخوالو ته د لمن د وهلو په هدف سره ترسره کیږي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان د مولوي نعیم الحق حقانی هم باوري دی داعش ترهګر ډله خارجي هیوادونو جوړه کړې ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د مشکلاتو د رامنځته کولو په هدف سره فعالیت کوي او داعش ډله د افغانستان په خلکو کې د درز د رامنځته کولو لپاره یوه فتنه او دسیسه ده. که څه هم د طالبانو د کلتور وزارت مرستیال او د دغې ډلې وایند ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د داعش ډلې پر ضد یې عملیات پیل کړي او دغه ډله به زر وځپي، خو په هر حال طالبان چې په افغانستان کې قدرت په لاس کې اخیستی دی د هیواد د خلکو په تیره بیا د مذهبي لږکیو د امنیت د تامینولو له مسؤلیت سره مخامخ دي او د یوې وسلهوالې ډلې له نظره د افغانستان د خلکو پوځي او مخالفې ډلې باید ونه
جاجول شي، بلکې د افغانستان د خلکو هر نه امن کون کی ډله د دغه هوا د بولس دوخمنه ګڼل کیږي، او کچېره طالبانو ډله ونتوانېږي لا تراګرو ډلو سره د مقابلې کولو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو امنیت تامین کړي، پر راتلونکي کې به له ډېرو مشکلاتو او پایلو سره مخامخ شي، او نړیواله ټولنه به طالبان د افغانستان د خلکو په وړاندې د مسؤلیت منونکي ډلې په توګه ونه مني. په تیره بیا دا چې طالبان په افغانستان کې د امنیت ټینګول د خپلې تر ټولو مهمې بریا په توګه ګڼي، او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو او په هیواد د ټولو قومونو ته د حقوقو د ورکولو خبره کوي. طالبانو ډله باید دې ته پام وکړي چې د بېلابېلو مذهبي ډلو او مذهبونو پر ضد هر ډول حملې کولی شي، لا یوې خوا د دغې ډلې واکمنۍ کمزوره کړي، او د نړۍ د هیوادونو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو لخوا د طالبانو پر رسمیت د پیژندلو بهیر سست کړي، او له بلې خوا د افغانستان د خلکو د ملي او اسلامي اخوت او د ورورګلوۍ فضا ته ګزار ورکړي چې په دې بڼه کې به د داخلي چارو کنټرول د طالبانو له لاس څخه ووځي، او افغانستان کولی شي د کورنۍ ګډوډۍ او په نتیجه کې د دغې ډلې د داخلي راوالي تر پوښتنې لاندې په لور حرکت وکړي.
محترم اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او امن کړي. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علامه مل او ملګری.